اودونکو د مشاله به پروانو خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منه هیللم چې روغ جوړ بسته وخت ګرمي جواب شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري د کم عمرې ودونه د لادرګه کسانو پړه قانوني ترمیم د صوبایي کابینه غونډه په یو اعظم شوی ځل کې او همدغه راز په روستۍ نیمایي کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه هم لرو خو تر هر څه مخکې ملي حمیدزاده ته ورځو چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړ د خبرونو سټکو ته د خیسور د پیخې پلاتینو لپاره شمالي وزیرستان ته ورغلي د وزیرو جرګي په پیخه کې ککړو کسانو ته د سزا غوښتنه کړې ده. په سواد کې د کلاس 4 ملازمینو احتجاجي پرلت وهلې دي او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د خبرو اترو په اړه په محتاط ډول خوشبيني څرګنده کړې ده. تفصیل: شمالی وزیرستان ته ورغلی د وزیرو جرګې ته د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویلي تر څو د خیسور په پیخه کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړل شي تر هغه په جرګه ناستوي. دا خبره نوموړي پرون مازیګر په خیسور کې د لسکونو کسانو جرګې ته وکړه.
اغه کاسو نو ده په هر څو اپندر ولی او کوم ته دروي د کوم په مقصد تاسو ورتاوی.
د جنوري په نیمای کې په ټولنیزو رسنو د خیسور یو ماشوم حیات خان ویډیو خپره شو چې پکې ادعا کړې و چې ځینی عسکر یې کور ته ورغلي. خو د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال آصف غفور د دوشنبه په ورځ له جیو ټلویزیون سره د مرکې پر مهال دا تورونه رد کړل او ویل چې د خیسور پیښه حقیقت نه لري. نن د خیبر پختونخوا د کابینه غونډه په خیبر ضلع کې کیږي. د خیبر انتظامی چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې ټول انتظامات یې ورته برابر کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د قبایلی سیمو ترزم کېدو پس دا لومړی ځل دی چې د صوبایي کابینه غونډه په یو قبایلی ضلع کې کیږي. د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خصوصي سلاکار اجمل وزیر پرون ماښام په پیښور کې په وزیر اعلی هاوس کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې فیصله شوې چې اوسبه د صوبایي کابینه غونډې په قبایلی ضلعو کې کیږي. نوموړي وویل چې مرکزی او صوبایي حکومت د قبایلی ضلعو ترقی ته ژمن دي، نو ځکه فیصله شوې چې د صوبې اعلی وزیر به هر اونۍ د یوې قبایلی ضلع دوره هم کوي. اجمل وزیر زیاته کړه وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په بیړنیو بنیادونو د په قبایلی ضلعو کې په شریکه کار وکړل شي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټه د لکانو جنکو د ودونو عمر لکتر لګا د 13 کاله ټاکلو بل منځوري ورکړې. پرون په اسلام آباد کې د سینټ قائمه کمیټه ته د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر شری رحمان دغه بل وړاندې کړ چې په یو خلو منزور کړل شو. شری رحمان ویل په لومړی مرحله کې به دغه بل په اسلام آباد کې عملي کیږي چې وروسته به د هیواد نورو برخو ته وغځول شي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل دا غوړه ګام بللې خو ویل دي چې په ولس کې په دې اړه پوهه ته ضرورت دی. د سوات په سیدو شریف کې د آل سوات کلاس 4 اسوسییشن په لسګونو ملازمینو د ناظم اعلی د دفتر مخې ته له تیرو دوه ورځو راهیسې احتجاجي پرلت وهلې دي. د اتحادیې مشر خان خطاب نن مشال ریډیو ته ویل چې 4000 کارکوونکي یې په ډېره کمه تنخواه کار کوي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه ویل
دا ټول سیاسي خلک راځي او زموږ دفتر چلی دا عمران خان پالیسی ده چې په دې ادارو کې په دې کې سیاسي مداخلت نه وي او زموږ دفتر بغیر سیاسي خلکو نه چلیږي. نه موږ وایو چې زموږ یو سیاسي مداخلت په دفترو کې ختم شي، بل موږ له والی سواد ته ورځو نه چارکول لاول دي د وسه پور د ټیکادار نه ټال پته لګي.
احتجاج کوونکي وایي ترغی به دغلته ناست وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. صوبایي حکومت د دوی د تورونو او مطالبو په اړه لاس نه دی ویلی. ټاکل شوی چې د فروری په دویمه د مردان عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د کیس اورېدنې پس دغه قضیه سرته ورسیږي. د مشال خان وکیل شابودین خټک پرون مشال ریډیو ته ویل د پیښور تر اغېزې د عدالت په فصلورو کې د آخري ملزم بیان واخلي چې پس لاغې به قضیه مکمله شي.
د قانون مطابق چې کوم ملزم وروسته گرفتار شي نو هغه د پاره بیا د نوي شرنه ټرایل کیږي. د روانه پیښه کې د ملزمانو بیانونه به کیږي. د دریو شوي دي، یو ملزم چې دغه بیان نه وشوی دغه بیان به ریکارډ کیږي نه پس په کیس بالکل تکمیل ته ورسي.
مشال خان د 2010 کال په اپریل کې په پوهنتون کې پارېدلو زده کوونکو د مذهب سپکاوي په تور وژلو. وروسته پر هغه دغه تورونه غلط ثابت شو. خبرونه لمشال ریډیو نه ټاکل شوی چې دا روان کال د مې په لومړۍ نیټه د سوات موټروی په باضابطه توګه د ټرافیک په وړاندې خلاص کړل شي. پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان او مواصلات وفاقي وزیر مراد سعید په مشرۍ غونډه کې د موټروی د خلاصولو اصولي فیصله وشوه. پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر له دفتره په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې په سوات موټروی د روان کار جاج واخیستل شو. په غونډه کې د سوات موټروی د غځولو اصولي پرېکړه هم وشوه. په دې اتفاق وشو چې له کوهاټه تر ډي آی خانه به هم سړک ولس لپاره زر خلاص کړل شي. د وسلوالو طالبانو یو چارواکي وایي ډلې په راتلونکي کې په حکومتي نظام کې اوازې واک نه کول غواړي بلکې له موجوده ادارو سره به په ګډه کار کوي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو ویان سویل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په یو آډیوي پیغام کې ویل چې طالبان له خپلو هیوادوالو سره په داسې افغانستان کې اوسېدل غواړي چې پکې هر څوک شامل وي. دا وخت وسلوال طالبان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په قطر کې په خبرو اترو کې بوخت دي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په محتاط ډول له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې په پرمختګ خوشبيني څرګنده کړې ده. پرون ولسمشر ټرمپ په ټویټر پیغام کې ویل د 13 کلنې جګړې پس په افغانستان کې مذاکرات په ښه ډول پر مخ روان دي. نوموړي ویل په افغانستان کې جګړه دوام لري خو ولس سوله غواړي. ټرمپ ویل زر به معلومه شي چې خبرې اترې کامیابیږي که څنګه. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خوان ګایدو سره چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر بللې ټلیفوني خبرې کړې دي او دواړو د رابطې په جاري ساتلو موافقه وښودله. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر ټرمپ په وینزویلا کې د جمهوریت بیا ټینګېدو لپاره د هلو ځلو ملاتړ باندې بیا زور راوړ. امریکا خوان ګایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلې دی چې په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو مشر او د وینزویلا د قومي اسمبلۍ مشر و. ځینې هیوادونه لکه روس بیا نیکولس مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه پیژني او ملاتړ کوي. دا د مشال ریډیو خبرونه نوسته کرن صوبه او د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.40 روپۍ خرڅل کیږي او 138.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 180.50 روپۍ او 180.30 روپۍ یو ایرو 150.50 روپۍ او 180.50 روپۍ یو عرب اماراتو درهم 10.85 روپۍ او 10.95 روپۍ یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10 روپۍ یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅ کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پېښور د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 9 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اردن کو خبونه مو لمشال رادیو واردل تاسو زمک خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي خاوري د بشری حقوقو لپاره د پاکستان سېنات قائمه کمیټې د هلکان او جنکو د ودونو عمر کم نه کم 13 کال ټاکلو بل منزور کړی دی. یو سیاستوال وایي په پاکستان کې د ډیر کم عمر جنکو هم ودونه کیږي.
دا چې دام شوي دي چې ساري او بچې چې دا د 14-15 کاله د دې نکاح یو دا یې ورکړي نه په بدې کې مور کوله چې چا به د چا قطر وکړي په روغه جوړه کې بیم دا بچای ورکول.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په جزا قانون کې یی د داسې ترمیم کولو پریکړه کړې چې لمخې به یی د کسانو لادره کول یو مجرمانه فعل وګرځي. او د خبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په لومړي ځل به نن د صوبایي کابینې غونډه په صوبه کې زم شوې یوازې لکه کوي. او د سوات په سیدو شریف کې د سوات کلاس 4 اسوسییشن په لسګونو ملازمینو د ناظم اعلی د دفتر مخې ته له تیرو دوه ورځو راهیسې پرلت وهلې.
موږ وایو چې زمونږ یو سیاسي مداخله دي په دفترو کې ختم شي، بل موږ د والی سوات ته ورځونه چار کول لاوډ دي د وسفو د ټیکادار نه ټال پته لګي. دا زمونږ ملازمینو سره زیاتې دي، موږ بدلته نه شو داغي پوره سو پوره زمونږ مسلې نه شي.
اور دې ونه په تاندې هلي خبرونه کې اوري چې جنگ د وزیرستان د خزو ژوند څومره متاثر کړي.
چې خزه په هیبت کې راشي او راوځي نو که جنگ د غي ذهني حالت دومره خراب کړي چې کله مغي راش او ویني نو هغه وایي چې بیا زمونږ قربانې حمله وشوله.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمه شاله ډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې د هلکان او جینکو د ودونو عمر کم نه کم اتلس کاله ټاکلو بل منظور کړی دی چې اوس به د حتمی بل منظورۍ لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. د کمیټې په غونډه کې ویل شوي چې په دې هیواد کې ډېر تنکي ماشومان ځکه هم ری چې میندې یې په کم عمر کې واده شوی وي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د حکومت دغه ګام ستایلی او ویلي دي چې باید په دې اړه په خلکو کې لومړی پوهه پیدا کړل شي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج هیرا کوي.
اسلام آباد کې د شروع پروس د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د پاکستان پیپلز پارټي پارلماني مشر شری رحمان د ودونو لپاره د هلکانو جنکو عمر کم نه کم اتلس کاله ټاکلو بل وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. په دې موقع د شری رحمان وینا و چې د ماشومانو 20% مرګونه د کم عمر ودونو په وجه کیږي او د ماشومتوب په ودونو کې پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر دی. نو باید چې له اتلس کالو کم عمره ماشومان ومنل شي. د نوموړي په پر دا بل په ابتدایي توګه په اسلام آباد کې عملي کیږي او بیا به لدی رست ټول پاکستان ته غزول کیږي. اونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل پاکستان کې د کم عمر ودونو له وجې ډېر مسلې پیدا شوي. نو باید چې دا بل په سمدستي توګه له پارلیمان هم منظور کړی شي. د شروع په ماسخوتن ناوخته عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل مشال ریډیو چې په دې حق له د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز نو پوښتل نو هغه وی چې دا ډېر ښه ګام دی خو باید چې لومړی په ولس کې په دې اړه شعور او پوهه را بیدار کړی شي او پوهه را پیدا کړی شي نو هله به دا قانون غوره ثابت شي. نوموړي زیاته کړه
موږ په اسلامي نظریاتي کونسل په اجلاس کې دا موضوع زیر بحث راوسته ده. زمونږ ممبران ټول کونسل په دې متفق وو چې کم عمرې واده چې دی دې کې خو مسلې شته. موږ د مولانا مفتی محمد شفیع صاحب چې هغه د پاکستان ډېر غټ مفتی وو د هغه د تحریراتو نه استفاده وکړه چې هغه دا لیکلي وو چې کم عمرې کی شادي مفاسد سے خالی لکه مشکلات و مسلې شته خاندانونو ته او هغه جینې ته هم مسلې جوړېږي اولاد ته هم مسلې. خو بیا موږ سفارش دا وو په دې باندې اول ذهني کار وشي او خلق دې لپاره تیار شي چې دا خبره ومني.
د قائمه کمیټې غونډه کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری وویل حکومت اتلس کاله د ودونو لپاره د عمرونو ټاکنه باندې اعتراض نه لري او دا بل په د قومي اسمبلی پر راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. د نوموړي په خبره دل کې به شرعي احکامات په نظر کې ساتل کیږي. د قانوني چارو د تجزیه کارانو په وینا چې پاکستان کې د وړاندې نه هم د ماشومانو په ودونو د بندیز قانون 1929 موجود دی چې په کې خلاف ورزي کوونکو لپاره وکاله د بند او 15 لکه د جرمانې سزا ټاکل شوی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال اډو د وګستی اوردون کو د پاکستان مرکزی حکومت وای په جزا قانون کې یی د داسې ترمیم کولو پریکړه کړې چې لمخې به یی د کسانو لا در کول یو مجرمانه فعل وګرځیو په لا در کسانو به مقدمی په ولسی عدالتونو کې چلول کیږي. حکومت وای په جزا قانون کې ردی بدلون لپاره یی بل چمتو کړو سملې ته به یی وړاندې کوي. پر دې ګام پښتون ژغورنی غورځنګ د خوشحالي څرګندونه کړي. تفصیل په دې راپور کې. د پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د حکومت پر دې ګام خوشاله دي چې پر زوره لا درکه کړل شو کسانو باندې به په ولسی عدالتونو کې مقدمه چلول کیږي او د ادارو لخوا د کسانو لا درکه کول به مجرمانه فعل ګرځول کیږي. د غورځنګ یو مشر رو د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داول د چهارشنبه په ورځ مشال ډوته وویل چې حکومت دوی ته ویلي دي چې په دې لړ کې به بل ډېر زر پارلمان ته راوړي.
مطلب دا خلکو چې تول غوال څنګه جرم خو دی او چې دا مخصوص شم داسې خلکو لپاره کوم چې د چېرته د فوج د خپل ملګري سره تعلق ساتي نو د هغې په ورده کې دننه دا کار کوي چې د هغې خلکو لپاره داسې مخصوص شي.
د براس حال کې دا چې د نهې په ورځ وزیر اعظم عمران خان د بشري حقوقو په اړه د یوې غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې د لادرکه کسانو مقدمې به په ولسي عدالتونو کې چلول کیږي او د افراد او ادارو لخوا د لادرکۍ فعل به مجرمانه فعل ګرځول کیږي. نوموړي وویل چې د دې کار لپاره به دوی د پاکستان په جزایي قانون یا پینل کوډ کې ترمیم کوي. خو په پېښور کې مدني فعال او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي له وړاندې هم ډېر قوانین موجود دي خو عمل پرې نه کیږي.
دا خو د وړاندې نه یو قابل سزا جرم دی که پولیس یا استخباراتي ادارې یا هر څوک چاته هم دا اجازت نشته چې هغه یو کس ناجائز د کور نوم چت کی او هغه بیا غیب کی او هغه بیا په این لیگل کسٹڈی کی ساتھی. نو هغه دا چې صرف دی اعلان سره کار نه کیږي او دا اعلان چې کوم دی دا خو د دې وجه هم کیدای شي چې اوس خلک او د دې ملک زلمی چې کوم دی هغه ډېرې سختې نیوکې کوي لګیا دي په ټول په دې ملک باندې نیوکې کوي، د دې په آئین باندې نیوکې کوي، د دې په حکومتونو او ادارو باندې خلک راپاسي نیوکې کوي لګیا دي. نو په داسې وخت کې یو هوایي بیان ورکولو سره دا مسله نه حل کیږي.
خود پښتون او ژغورنې غورځنګ غړی محسن داوړ چې قانون پو هم دی وایي چې د حکومت دا نوې ګام پر دې ښه دی چې پړومبي وار په دې کې د ادارو ذکر شوی، یعنی که ادارې څوک پورته کړي نو د هغو ادارو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي او ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکړل کیږي. محسن زیاتوي چې دوی به په حکومت زور راوړي چې د لادرکه کسانو په اړه په قانون کې د یاد بدلون په اړه زر تر زره بل اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا رنګ له پارلمانه تر منظوري وروسته بیا د قانون شکل خپل کړي. یاد وي چې پښتونو ژغورنې غورځنګ او د لادرکه بلوڅانو سازمان بلوڅ مسنګ پرسنس تور لګوي چې دوی په زرګونه بې ګناه کسان د پاکستان استخباراتي ادارو لادرکه کړي او په خپلو حراستي مرکزونو کې یې ساتلي او ځینې بیا وژل شوي. دوی غوښتنه کوي چې لادرکه کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا ریاستی ادارې پر دې کسانو د ریاست ضد نارو او فعالیتونو تور لګوي خو د لادرک کسانو خپلوان بیا دغه تورونه ردوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال د توګه ستوردونکو د فروری پر 2مه د پېښور د ترګری ضد یو عدالت د مردان د ولی خان پونتونو زدکونکو مشال خان د قضیه اوریدنه کوي چې پکې بعد اخیری تورن کس بیان اخیستل کیږي. د مشال خان پلار وکیل پرون مازیګر مشال د توول تیر کال په جنوري کې د هریپور عدالت د 50 کسانو په اړه فیصله اورولې وا او پاتې څلور کسان وروسته ونیول شول. نو ځکه په پېښور کې پر هغوی لسره مقدمه پیل شو. دوی وایي ل را رواني اوریدنې سره خای قضیا بشپړ او فیصله تیار شي. د 2019 کال په اپریل کې پاریدلو کسانو د پونتون په ودانۍ کې پر مشال خان د مذهب سپکاوي تور پورې کړ او وی واجو. تفصیل د پامیر سایل په راپور کې ورو
تاکر شوی چې د فبروري پر 2مه د مردان د عبدالولي خان پونتون زده کوونکی مشال خان د وژنې د قضیې اوریدنه وشي. د نوموړي پلار او وکیل پرون مشال راډیو ته وویل په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په څلورو کې د اخري ملزم بیان اخلي چې تر هغې وروسته به قضیه بشپړه شي. د 2018 زیږیز کال د اپریل پر 14مه پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. حکومتي تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط و. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله. د نوموړي په وژنه پر یو شپېتو کسانو مقدمه دایره شوې وه چې په لومړي سر کې 50 نیول شوي ول. د هریپور د ترهګرۍ ضد عدالت د هماغو 50 کسانو فیصله واوروله چې پکې ځنو ته د بند، ځنې په عمر قید، یو ته د پانسۍ او د ځنو د خوشې کولو امر شوی و. د مشال خان پلار محمد اقبال خان وایي وروسته عدالت ځنې بندیان په ضمانت خوشې کړل.
فیصله کړې وه هغې کې 25 کسان چې کومون هغې ته 4 کاله کېده او رول او شپږ یې پرېښودي وو او په هغې کې 50 ته چې دی عمر کېده یو ته سزا یې موت. خو بیا په هغې کې هغه 25 کسان چې 4 کاله کوم کېد وو نو هغه بیا د ایټاباد های کورټ بینچ هغې ته په ضمانت باندې رهایي ورکړه.
د تیر کال په جنوري کې د عدالتي فیصلې پر ضد د مشال خان کورنۍ او د خیبر پښتونخوا تیر حکومت های کورټ ته تللي ول. د فیصلې ضد سزا شویو کسانو هم های کورټ ته درخواست وکړ. د مشال خان په وژنه په پاتې څلورو تورونو کې درې کسان پولیسو ونیول او یوې تیر کال په مارچ کې ځان خپل ور وسپاره. له هغه وخت راهیسې په های کورټ کې قضیه ځنډیدلې او د پېښور د ترهګرۍ ضد عدالت د څلورو کسانو مقدمې اورېدنه کوي. د مشال خان د قضیې یو وکیل شهاب الدین خټک وایي د فبروري پر دویمه د څلورم کس بیان اخیستل کېږي، بیا به وکیلان پوښتنې کوي او تر باس وروسته به عدالت فیصله تیاروي.
د قانون مطابق چې کوم ملزم وروسته گرفتار شي نو هغه لپاره بیا د نوي شرنه ټرایل کېږي، یعنې ګواهان پیش کېږي او هغوی بیا بیانونه کوي او د هغې ملزم وکیل چې بیا جرا کوي. نو اوس د را روانه پیشۍ کې د ملزمانو بیانونه به کېږي د درېو شوي دي. یو ملزم چې د هغه بیان نه شوی د هغه بیان به ریکارډ کېږي. کله دا کاش د هغې نه پس شو ګڼئ چې کیس بالکل تکمیل ته ورسي پاس به کېږي او بیا به فیصله کېږي.
شهاب الدین خټک زیاتوي له قانوني بهیره مطمئن دی. د مشال خان د وژنې په قضیه کې پاتې کسانو هم پر ځان لګېدلي تورون رد کړي او وکیلانو یې په تیرو وختونو کې هیله ښودلې چې ورباندې به تورونه ثابت نه شي. خو د مشال خان پلار وایي کله عدالتي فیصلې مطمئن نه شو نو د های کورټ تر کاروایۍ وروسته به د پاکستان سپریم کورټ ته هم ورځي.
یو پام مثال چې تاسو یې راپور وړاندې کوو او اوس راځو دې ته چې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په لومړي ځل باندې د صوبایي کابینې غونډه په صوبه کې په زم شوي یوه ضلع کې کوي. پرون په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د صوبایي حکومت ویاند اجمل وزیر وویل چې هغه د کابینې غونډې ځای تر وخت له مخه نه بډاګه کوي. خو مشال ډو خبریال فرحت چینواري د ځایي انتظامیې په حواله وایي چې غونډه به په خیبر ضلع کې کیږي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان کوي.
اجمل وزیر بیگا ماخام پیخور وزیر لاہوس کی یو خبری غونڈ تویل چید دوی مرکزی او صوبائی حکومت دانوے شامل شو قبائلی ضلعوں پر پرمختگ کی سنجیدہ دی اور ددے مثال دوی خائی چې اوس با دوی د صوبائی کابینی غونډه هم په دغه نوې شامل شوو قبایلی ضلعو کې کوي او نننې کابینی غونډه به هم دغلته کې په یو ضلع کې کولی شي.
ایک بڑی خوشخبری سنا رہا ہوں خاص کر مرج ڈسٹرکٹ کے حوالے سے کہ اب کیبینٹ کا جو میٹنگ ہے ابھی میں جگہ نہیں بتاؤں گا.
دا زه خوشخبری در کوم تاسو ته چې موږ پریکړه کړې ده چې نن د کابینې کومه غونډه ده خو اوس تاسو ته زه نه خایم. هغه موږ هم په دغه نوې شامل شوو یو ضلع کې کوو او نن نه پس به په ټولو نوې شامل شوو ضلعو چې د وزیرستان نه واخله تر باجوړ پورې څومره هم ضلع هډکوارټر دي هلته کې وزو او د صوبایي کابینې غونډه به کوو. نوموړی دا هم ویل چې وزیر اعظم عمران خان دا هدایت ته مونږ ته چې په دغه سیمو کې په جنگي یا بیړني بنیادونو باندې په شریکه باندې کار وکړو. نو دینا تاسو اندازه ولګوي چې موجوده حکومت وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان او گورنر خیبر پختونخوا شاه فرمان مونږ د یو ډلې په توګه کار کوو چې د هغه ځای د ولس د تیرو او یا کالو محرومې ختم کړو. او ځکه وزیر اعلی صاحب تیره ورځ د جنوبي وزیرستان دوره کړې وه او دې نه پس په کورمې او اورکزی ته او دا زموږ پروګرام دی چې هر هفته به وزیر اعلی صاحب د هر یوې ضلع دوره کوي. اجمل وزیر زیاته کړه چې تیره ورځ اپیکس کمیټې کې وزیر اعلی محمود خان ویلي وو چې خوښه ول زره نوې برتانیا په دغه نوې شامل شوې ضلعو کې کولی شي چې پکې به هم دغه سیمو ځوانان برتي کولی شي او دوی ته به په تعلیم او عمر کې خصوصي رعایت هم ورکولی شي.
یہ بھی اپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہو چکا ہے جس میں تقریباً 17,000 جو پوسٹ ہیں.
دا دا اپیکس کمیٹی غونډه کې پریکړه شوې ده چې خوښه د ټولو محکمو ول زره نوې سوکو باندې به نوې برتانیا کولی شي او دا خبره په سختۍ سره وزیر اعلی محمود خان کړی ده چې د بهر ضلعونو به یو کس هم نه اخیستل کیږي او چې په کومه ضلع کې برتی وي هم د هغې ضلع کسان به اخیستل کیږي.
جس ڈسٹرکٹ کے ہوں گے وہی پہ جو برتی ہوں گی وہی کے لوگ ہوں گے.
نوموړی زیاته کړه چې ډېر زربا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ټولو قبایلی ضلعو دوره وکړي او هغه په دې خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې کله هم صوبایي حکومت بلنه راکړه نو دوی به د دغه نوې شامل شو قبایلی ضلعو دوره وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته غوږ سره دن کو د قبایلو خبر پختونخوا خبر جلان وای پر دې سربیره چې قبایلو ته د خلکو تاګ را تاګ اسانه شوه خبر جلان اوس هم په هغه سیمو کې خپلواک کار نشي کولې. دوی پر ماخه مشال رادیو ته ویل نه یوازې په قبایلی بلکې د صوبې په خاري سیمو کې هم په بیلابیل لارو د دوی پر کار محدودیتونه دي. د پاکستان د پوز ویاند روان اونۍ شمالي او جنوبي وزیرستان ته یو شمېر خبر جلان وربللی وو ویلی وو چې هغه کولای شي چې په آزاد مټ خبر جالی وکړي. د پاکستان حکومت هم په بیا بیا د خبر جالانو پر کار د بندیزونو تورونه رد کړي. تفصیل د پامیر سایل په راپور کې.
د قبایلو او خیبر پختونخوا خبریالان وایي نه یوازې په قبایلي سیمو کې یې پر آزادانه خبریالۍ محدودیتونه دي بلکې په ښاري سیمو کې هم له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون ماښام مشال راډیو ته ویل قبایلو ته پر ورتګ هیڅ بندیز نشته خو د وسلوالو خطر لا هم موجود دی او امنیتي سرتیري هم د امنیتي ستونزو په یادولو خبریالان په خپلواکه توګه کار ته نه پرېږدي. د جنوري پر 28مه د پاکستان یو شمېر خبریالان شمالي او جنوبي وزیرستان ته ورغلل. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال آصف غفور هلته له خبریالانو سره په جلا جلا مرکو کې ورته ډاډ ورکړ چې هغو سیمو ته آزاد تګ راتک کولی شي. جنرال غفور ویل د سیمو د امنیت وضع هم د پخوا پرتله ښه شوې او پر خبریالانو یې هیڅ محدودیت نه دی لګولی. د بی بی سی خبریال دلاور خان وزیر وای دا سمه ده چې د خبریالانو په ګډون هر کس قبایلی سیمو ته ورتلل شي خو به له محدودیتونو په آزاد مټ خبریالي وس هم نشي کولای.
ریپورتینګ او تفصیل کې تاسو خلاص شي حالت ما په چې پوسلو ته تاسو نو وای لار به شي خو زادا ریپورت کول ډیر ګران کار دی. تاسو یو طرف ته وګورئ چې حالت عام خلک مثلا دي حالت کوم ګور طالبان موجود دي یا سکیورټی فورسز دي
په پېښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټ یا د خبریالانو ټولنې مشر سیف الاسلام سیفی له دلاور خان وزیر سره هم نظر دی. دی وایي په قبایلو کې څو کاله مخکې د ناامنیو له وجې معلوماتو ته لاسرسی ناممکن و او اوس هم هلته د خبریالۍ لپاره حالات موزون نه دي. سیفی وایي قبایلي سیمې خلاصه کوي د صوبې په نورو برخو او وند پېښور په ښار کې هم ځینې داسې ځایونه شته چې هلته خبریالان په آزادانه توګه کار نشي کولی. د ده په خبره صوبایي حکومت معلوماتو ته د لاسرسي د حق قانون جوړ کړ او خبریالانو ته ویل چې له دې لارې د معلومات ترلاسه کوي خو دې قانون د خبریالانو کار لا محدوده کړی.
بالکل داسې پابندي نه خو بالکل ورته د ازادي هم حاصله نه کړه ده. لکه سیکټریټ کې څو موده اول د صحافیانو انټري چې دی هغه بند کړی او د هغې په حواله سرکولر هم جاري کړی شوی او نوټیفیکیشن باندې شوی نو بیا چې دی دا نوي کم قوانین دي د آر ټي آی چې ورته وایي نو په دې باندې هم بعضې خلک بیا وایي چې دا د صحافیانو د محدودولو لپاره دا قانون پاس کړی شوی دی.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دریز لري چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون ولسته دا حق ورکوي چې د بیلابیلو حکومتي چارو په اړه معلومات ترلاسه کړي او د حکومت محاسبه وکړي. همداراز صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت په تیرو وختونو کې په بیا بیا پر خبریالانو د محدودیتونو تورونه رد کړي.
مشال اړیو د غوږ سرودونکو زو سواد ته د سواد په سیدو شریف کې د آل سواد کلاس فور اسوسیشن په لسګونو ملازمین د ناظم اعلی د دفتر مخې ته له تیرو دوه ورځو راهیسې پر لټ وهلې. دوی تور پورې کوي چې د خبر پښتونخوا حکومت ورسره امتیازي سلوک کوي. دوی غوښتنه کوي چې واکمن تحریک انصاف دې په سرکاري محکمو کې په امتیازي بنیادونو مداخله نه کوي. صوبایي حکومت په دې اړه څنډې بلي. تفصیل سواته د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د یادې اتحادیې مشر خان خطاب وای چې دوی په سواد کې سلور زره کارمندان دي او ډیره په کمه تنخواه کار کوي.
دا ټول سیاسي خلک راځي او زموږ د دفتر چلی دا عمران خان پالیسی ده چې په دې ادارو کې په دې کې سیاسي مداخلت نه او زموږ دفتر بغیر سیاسي خلکو نه چلیږي نه. موږ وایو چې زموږ یو سیاسي مداخلت په دفترو کې ختم شي بل موږ د والی سواد ته ورځونه چارکول لاوډ دي د وسه پور د ټیکادار نه ټال پته لګي دا او دی وای چې په سواد کې یخ نشته. تاسو سره یو کې چې را پسواد کې یښټه کې نشته دا زموږ د ملازمینو سره زیاته دي موږ بدلته ناشو داغه پوره سو پوره زموږ د مسلې نه شي.
د بریکوټ اسپیټال چوکیدار عبدالاکبر زیاتوي چې دوی د خپل کلینا شل کیلومتر لري خو ځخېله ته بدون په دغه توګه شوه چې د واکمنې پارټۍ سره تعلق نه لري.
کپما باندې د بریکوټ د اسپیټال نه د ایم ایس ته ذره په یاس شکایت یا نور سره پورتي او پاغیزو بدل کړم نو بالکل خپل ډیوټي کولې شم جی خو داخل نه بشام نه بشام نه کم دی راکای ال ته دتلې شم جی خو خبره د انصاف ته چې لګ کنه انصاف ته وشه او لګه دا څنګه انصاف ته چې لګ وی مونږ انصاف راولو په منځ کې لګه خلک سیاسي خلک راضی او غی لګه دغه کوي او لګه چې دلته نه الته ولته نه دلته او لګه دا خو جایز دی جی
کلاسپور ملازمین د غختنې د صوبایي اسمبلی غړي او وزیر ډاکټر امجد څخه کوي په دا اړه مو بیا بیا هغوی سره رابطه وکړه ولې رابطه ونه کړی شوه بلخوا کلاسپور کاروندان وایي که چېرې دغه سیاسي مداخلت ختم نه کړی شو نو دوی ټول به په سوات کې د احتجاج په توګه د کاربندیز اعلان وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. یو نیم بجې شوې او ملیح امیرزاده هم راغلی، نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز اورو.
علی وزیرستان ته ورغلی د وزیرو جرګې ته د پاکستان قومي اسمبلی غړي علي وزیر ویلي تر څو د خیسور په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ور نه کړل شي تر هغو په جرګه ناستوي. دا خبره نوموړي پرون مازدیګر په خیسور کې د لسګونو کسانو جرګې ته وکړه. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې او ماشوم حیات خان تور لګولی چې پاکستاني پوځیان یې کور ته ورغلي دي خو پوځ دغه تورونه ردوي. نن د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه په خیبر ضلع کې کیږي. د خیبر انتظامی چارواکو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې ټول انتظامات یې ورته برابر کړي دي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټه د لکانو جنکو د ودونو عمر لکتر لګا د 13 کاله ټاکلو بل منځوري ورکړي. پرون په اسلام آباد کې د سینټ قائمه کمیټه ته د پاکستان پیپلس ګوند پارلماني مشر شریر رحمان دغه بل وړاندې کړ چې په یو وخت له منظور کړل شو. ټاکل شوې چې د فروری په 2مه د مردان عبدالولي خان پونتون د وژل شوې زکونکي مشال خان د کیس اورېدنې پس دغه قضیه سرته ورسیږي. د مشال خان وکیل شهاب الدین خټک پرون مشال ویډیو ته دا خبره وکړه. دا وسوالو طالبانو چارواکي وای ډلې پر اتونکو کې په حکومتي نظام کې اواز واک نه کول واړي بلکې له موجوده ادارو سره به په ګډه کار کوي. په تکه تر کې دا وسوالو طالبانو ویل چې سوهیل شاهین پرون اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی سره په یو اډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په محتاط ډول له وسوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې په پرمختګ خوشبيني څرګنده کړې ده. دا فیصله غوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د وسوالو طالبانو له استازو سره تیرونه خبرې اترې کړې.
نوملی هم زده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دین مې کې دوا اونیزي خبرونه لرو. ډومبره زور ولې اونیزي خبرونه ته دغه خبرونه دا واره په نیوزیلند کې تیر شوی کوربا بروال کاکړ دی.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورور ولي کې موزه بوريوال کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې په نیوزیلند کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځايي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیر کړو کلونو کې ښه او بد یادونه څه دي، او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولس ته څه پیغام لري. د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې. نیوزیلند د برازیمې استرالیا هغه هیواد دی چې له بل یو هیواد سره هم ځکنی پوله نه لري، بلکې له ټولو اړخونو څخه په سمندر کې راګیر دی. نیوزیلند په مجموعي توګه پر دوو لویو جزیرو مشتمل دی او د پلازمینې ویلینګټن ترڅنګ پکې آکلینډ او کرایست چرچ لوی ښارونه دي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نیغ په نیغه نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې د نیوزیلند ټول آبادی دا وخت یوازې څه باندې 4.5 میلیونه ده. د ښکلي هیواد ته د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه خلک ورغلي او هلته آباد شوي او له ځان سره یې خپل مذهبونه او کلتورونه هم وروړي دي. په نړۍ کې د مذهبي چارو پر راتلونکي نظر لرونکي ادارې ګلوبل ریلیجیس فیچرز لیکلي چې دا وخت په نیوزیلند کې تر ټولو زیات پلویان عیسوي مذهب لري چې د ټولې آبادی 50% جوړوي. دویم لوی شمیر د هغو خلکو دی چې پر مذهب باور نه لري. هغوی د هیواد د آبادی څه کم 0.5% جوړوي. پر دریم نمبر هندوان دي چې 2.1% جوړیږي. بیا بودایان دی چې 1.6% دی او بیا مسلمانان دی چې د هیواد د ټولي آبادی 1.2% جوړیږي. په نیوزیلند کې پامیشتو مسلمانانو کې پښتانه هم ژوند کوي چې ځینې پکې په خواتللی او ځینې بیا په دې وروستیو کلونو کې ورغلي او هلته آباد شوي دي. په دوی کې یو مولوي هبت الله حقیقزی هم دی چې له تیرو 28 کالو راهیسې د نیوزیلند د اکلینډ په ښار کې ژوند کوي. مولوی هبت الله حقیقزی وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې دا وخت په نیوزیلند کې د لوی جماعتونو یا اسلامي مرکزونو شمیر شاوخوا 40 دی.
په اوکلند کې چې دی اوس تقریبا موږ 20 مسجد لرو او تقریبا په ټول نیوزیلند کې 40-45 مسجدو ته رسیږو ان شاء الله تبارک وتعالى.
نوموړي وویل چې دوی په نیوزیلند کې د دې لپاره پوره ازادي لري چې خپل دین او عقیده وپالي.
الحمد للہ مذہبی بالکل آزادی دا منگتا سلف سلو کی منگتا آزادی دا ہر منطقہ کی مسجد لرو الحمد للہ دا لنڈ وقت کی تقریباً درے کا لازم کی گی چی او مسجد ہم تاسیس کرو تے او زیم واغس دا مسجد پا خاطر چی مسجد سلام دے پنز وقت منزون دی ہم دارنگی منگا دا جمعی منز ہمشتا دے الحمد للہ منگی مدرسہ بعد وقت ہم لرو چی دا پنزونی مو دا مازیگر ناتر ونی مو بجو پوری ہر روز دو ساعتا دے خیر دا شمبی یک شمبی نا چیز کم رسخطی وی دا ہم لرو الحمد للہ دا اخترون منزون ہم دارنگی دی حس مشکل حس پا بندی نشتا دے دا قویدات نشتا دے.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل ش او بد خلق په هر ټولنه کې وي خو په مجموعي او حکومتي کچا له دوی سره هیڅ کله هم داسې نه دي سوي چې د دوی زړونه پرې خفه سوي.
په هر مجتمع کې داسې کسان هم شته چې متعصب وي که هر منطقه وي که هر ملک وي خو د حکومت په سطح باندې د زموږ د اسلام او د مسلمانانو ډېر احترام کیږي ډېر قدر کیږي او د ډېر موږ سره چې دی اړیکې نیسي که پولیس ته دی ملک دی او نور کسان هم دي حکومتي برخې دي اعتماد موږ سره نیسي او موږ ته وایي چې هر چا تاسو ته چې دی مشکل رسوو څه تکلیف سره مواجه کېدلی نو موږ سره تاسو اعتماد کې کیږي موږ تاسو سره چې دی هر قسم کومک کوو.
مولوی هبت الله حقیقزی وویل خوږې خاطرې ډېرې دي خو تر ټولو خوږه یوه ادا ده چې په یوه روغتون کې یې د لمانځه پر وخت احترام سوی و.
یو ورځ د هسپتال ته تللی وم نو هغلته انتظارګاه کې ما ناست وم د لمانځه وخت راغی چې مانځه وخت راغی نو په دې انتظارګاه کې مې څوک نور نه و ځان لومه زه نو بس موز مې شروع کړو موز مې کوو په دې کې یو دوه کسان راغلل نو د هغې نه پوهېدل چې زه څه کوم زه عبادت کوم او که څنګه نو په دې کې هغې چې دا دروازه وټکوله وټکوله خبرې مو کړلې ما ورسره خبرې نه کولې ځکه چې زه خو ما خو مونځ کوو نو په عین وخت کې دغه کسان لاړل هلته نرسې ته نو اطلاع ورکړله چې تاسو راشي دلته یو کس دی دا څه کوي موږ سره خبرې نه کوي چې هغه راغلله نو هغه پوهېدله چې د زه مونځ کوم عبادت کوم نو دستي یې هغه دروازه ورپورې کړله او هغې کسانو ته یې وویله چې دا عبادت کوي تر څو چې دې عبادت ختم کړی نه وي نو موږ به د دې ویټنګ روم ته یا انتظارګاه ته نه ورځو.
مصطفی سعادت له تیرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نیوزیلند کې ژوند کوي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي وویل چې دوی هلته هم مذهبي ازادي لري او هم اسانتیاوې لري.
دلته لوی لوی جوماتونه دي نو د روژې په میاشت کې چې هم اکثره دلته زمونږ هیوادوال یا اکثره بلکې اکثره مسلمانان چې دي نو خپل هماغه جوماتونو ته ځي خپل تراوی کوي بلکې د جمعې په ورځ باندې جوماتونه اکثره وخت اوقات د جوماتونه دلته ډکي نو دوی ته کوم تکلیف یا کوم مشکل نشته. دی هر سړی آزاد دی هغه خپل څوک د چا د عقایدو سره کار نه لري چې ته جومات ته ځي ته کلیسا ته ځي هر سړی په خپل عقیده او خپل کار کې آزاد دی نو څوک دلته کوم امانیات نشته چاته.
مصطفی سعادت وویل په تیرو کړو 14 کلونو کې کله هم چا ورسره داسې چلن نه دی کړی چې د یې دین او یا کلتور ته سپکاوی وګڼي.
په مجموع کې د نیوزیلند خلک چې دي ډېر نرم خلک دي که دا مذهبي تعصب شله یا قومي تعصب شله دغه شی په اکثره د نیوزیلند هېواد کې دا شی ډېر نه تر سترګو کېږي. زه خپله د ما د انتخاب په دې 14 کاله کې زه یو ځل هم د داسې کومې پېښې سره نه یم مخ شوی چې چا دې زما د عقایدو اهانت کړی یا توهینې دې کړی یا زما د ژبې یا زما د کلتور یا د څه شي په اړه باندې یعنی کوم منفي نظر ښکاره کړی.
د ویل په دې ډیر خوشاله کیږي چې په اخترونو کې ورسره د خوشحالۍ لپاره ځانګړي مرستې کیږي.
زه په خپله د نیوزیلند د ټلیکام سره کار کوم، پایسته انجینر باندې. نو زمونږ هر کال چې که دغه ټلیکام یا که دغه نورې کمپنۍ، نو دوی د اختر دپاره یو ځانګړی پروګرام، ځانګړي مراسم ورته نیسي. په خپله په هغه ورځ باندې د خپله کمپنۍ د دوی دپاره فنډ ورکوي تر څو دوی دغسې خوراکونه تیار کړي د دغه دپاره، د اختر دپاره یا د نورو مذهبي ورځو دپاره. د دوی همکارۍ ته چې وګوري، د دوی ملاتړ ته یا د دوی سپورټر حساب ته چې وګوري، نو سړی ډېر د خوشحالۍ احساس کوي.
زاید امید وای له تیرو شاوخوا 12 کالو په نیوزیلند کې میشت دی او مذهبي مراسم په آزاد توګه ترسره کوي.
او د ورځنی د نور منځونه چې د دفتر خوا کې مسجد دی، د ماسپښین مازیګر عمل ته ورځو، د جمعې منځ هم دغه رقم، او د اختر منځونه چې دی دلته افغانانو یو دوه کاله مخکې مرکز اخیستی دی، نو د اختر منځونه کوشش کوو چې ټول افغانان همالته یوسو، اختر منځونه هم همالته کوو. او افغانان هلته بیا د مانځه دپاره چې راځي، هر سړی د ځان سره یو اندازه خواږه راوړي، نو د مانځه وروسته یو شیرچی او ماته یو میلم برابرو چې ټول ورونه همالته راټولېږي او د اختر خوشحالیانې یو ځای سره لمانځي.
نوموړي په نیوزیلینډ کې په مجموعي توګه د مذهبي ازادۍ په اړه وویل، ښایي په ځینې اسلامي هیوادونو کې لا هم دومره مذهبي ازادي خلکو ته نه وي ورکړل سوې لکه څومره چې په نیوزیلینډ کې ورکړل سوې ده.
کو زه وایم چې په نیوزیلینډ کې مذهبي ازادي تر زیاتو اسلامي ملکونو نم زیات، دلته مذهبي ازادي زیاته ده، مبالغه به نه وي. نیوزیلینډ یو د هغو هیوادونو څخه دی چې نه یوازې اسلام ته حق، بلکې هر مذهب پیروانو ته مکمل ازادي ورکړل شوې ده. دلته هیڅ رقم ممانعت ما په دې خپلو 12 کالونو کې نه دی احساس کړی چې زمونږ په خلاف کومه دا خبره ډسکریمینیشن شوې وي مذهبي.
نوموړي وویل دا یې بیلګې دي چې په پوهنتونونو او ښوونځیو یا سکولونو کې د لمانځه لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړل سوي وي.
دلته په هر پوهنتون کې، په هغه مشهورو پوهنتونونو کې، د لمانځه دپاره د خصوصا د مسلمانانو د لمانځه دپاره خونې ورکړي دي چې هلته مسلمانان ځي خپل لمونځونه کوي. حتی په هغو ځایونو کې چې د مسلمانانو زده کوونکي تعداد دادي، په مکتبونو کې، ښوونځیو کې چې متوسطه دي، یا انټرمیډیټ سکولز او های سکولز کې هم د لمانځه ځایونه ورکړي دي.
له زاید امید څخه مې وپوښتل چې کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه. نو هغه وویل
نه نه خیر نه، ما خپل ذاتن داسې کوم څه نه دی احساس کړی، نه کوم چا د کومه بده خاطره لرم په خپله دغه 12 کالونو کې. خو کېدای شي یو نیم ورور سره کومه واقع شوې وي، داسې یو نیم اورېدلی دی، خو بیا هم په خپله شخصا زما سره کوم داسې بد واقع نه ده پېښ شوی.
زاید امید وویل چې ځای خلک او حکومتي ادارې ورسره په روژه کې لا نوره همکاري کوي.
ډېر زیات مرسته کوي، خصوصا د روژې په مبارکه میاشت کې. لکه موږ چې اوس دفتر ته ځو، د نورو همکارانو نه تقریبا یو نیم ساعت یا دوه ساعته مخکې ماته اجازه راکړي چې زه کور ته راشم هم د دې روژې د خاطره. او په اولو کې به همکارانو زموږ نه ډوډۍ چې د غرمې ډوډۍ به پټه خوړله، زموږ په مخ کې به ډوډۍ حتی نه خوړله چې زه روژې یم. یا دا چې اوس بخښنه غواړي چې کله څه شی خوري، نو زموږ نه بخښنه غواړي، نو ډېر زیات احترام کوي.
ډاکټر عثمان افضلی وایي له تیرو 2 کالو راهیسې په نیوزیلینډ کې ژوند کوي او ویني چې خلکو ته مذهبي ازادي حاصله ده.
زما تجربه خو دا ښیي چې دلته مسلمانان پوره پوره دیني ازادي لري، مطلب د مراسم ادا کول کوم مشکل نشته، له کوره بهر کلتوري لباس ګرځېدل یا د ځانونو حجاب ګرځېدل هیڅ خاص مشکل څوک نه لري.
نوموړي وویل کله هم د مذهب پر اساس بد چلند نه دی ورسره سوی، خو ښې خاطرې ډېرې دي.
مطلب دوه درې مثال درکول شم. په خوانی ځای کې چې ما چیرته کار کوه هلته، مطلب ما به د لمانځه لپاره وقفه کوله، هغې سره چا مشکل نه درلود. بیا هم مثلا میټینګونو کې به زما لپاره خاص ویجیټیرین خواړه برابرول، ځکه ما دوسره غوښه نه خوړله او بیل پلیدل چې مطلب مسلمان دی. یا مثلا پروس کال ما د ښار یو بله ساحه کې ژوند کوه، هلته مو له ګاونډیانو سره ښه مناسبات لرل. یو سپین ګیری و، هغه یوازې اوسېده، کله کله به مو د خوراک لپاره څه ورکول یا پوښتنې ته ورتلو. کله چې لږه ده کله کېدې ډېر زیات خفه و. هغې وویل چې مخکې ما میډیا کتلې، میډیا ما باندې اغېز کوه، د مسلمانانو په اړه مې ښه نظر نه درلود، خو که اوس هر څوک هر څه وایي زه نه منم، ځکه ما خپله ولیدل چې مسلمانان څه قسم خلک دي.
ډاکټر عثمان افضلی وویل ځایي خلک د دې لپاره هم له دوی سره ښه کوي چې دوی به بیا ځان د نیوزیلینډ وګڼي.
د دې تر څنګه چې خلک شخصي ارتباطاتو په اساس موږ پیژنو ښه وضعیت کوي. کله کله د ډایورسټي لمانځل په موخه موږ سره تر خپلو خلکو هم ښه وضعیت کوي. یعنی دا عجیبه خبره ده چې د دې لپاره چې موږ مطلب ځان دلته د دې ځای برخه وګڼو او دوی له موږ سره ښه کوي.
زاید امید ویل ځوانان د کام راتلونکي وي او پر هغوی ډیره ذمواري پریوزي چې په ځان کې ډیر برداشت پیدا کړي. هغه ځکه چې د ده په وینا دا د پرمختګ لاره ده.
زما خو ځوانانو ته سپیشلی ځوانانو ته دغه درخواست دی چې یو بل سره وپذیرو، یو بل د عقیدې احترام وکړو، د یو بل د عقایدو احترام وکړو، یو بل نظر ته باید زیات احترام ولرو.
مصطفی سعادت وویل په نور نړۍ کې خلک برداشت ډیر لري خو په پښتنه ټولنه کې دا خو ډیر کم دی.
زمنګ بدبختانه اکثره وخت اوقات چې څوک د یو چا سره د نظر اختلاف لري نو دی هغه د نظر اختلاف په دشمنی باندې اخلي. اما دا د نظر اختلاف چې دی په اکثره ټولنه کې حتی د زوی او د پلار د ورونو ترمنځ دا د نظر اختلاف وي، ځکه چې څونه افکار دلته مختلف وي. دا لکه په یو بڼ کې چې مختلف رنګ ګلان یو غونه د هغه د باغ ښایست قربانې دي، څونه چې مختلف افکار یې دلته ترقۍ ته او پرمختګ ته زمینه برابرېږي نو باید یو د بل افکارو درناوی.
ډاکټر عثمان افضلی وویل په پښتنه ټولنه کې باید پر ټولو موضوعاتو بحث وسی خو د بحث نتیجه باید دانوي چې څوک له چا کرکه وکړي.
زه دا وایم چې کاشکې موږ هم نه یوازې مخالف نظر زغملی بلکې ورته احترام هم لرلی او برداشت هم کولی، ځکه د دې خلکو کمیدي هم دې چې د بحث وخت کې ښه سم علمي بحث درسره کوي خو نظریاتي اختلاف له منځه له مخې د نظریاتي اختلاف له مخې د شخصي ثباتات چا سره نه خرابوي.
مولوي هبت الله کیکزی وویل ټول ولسته دا پیغام لري چې په وطن کې د مسلو حل پدې کې دی چې صبر وکړي او یو بل ته احترام وکړي.
نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې النصر صبر ساعه، فتح کامیابی یو ساعت انتظار غواړي. الله تعالی مونږ تاسو ته په قران کریم کې ویل ان مع العسر یسر، د سختۍ نه وروسته اسانی خامخا شته. نظم ورونو او خویندو ته دا پیغام دی چې صبر وکړي، یو بل ته چې دی ولې ټیټ کړي، یو بل ته چې دی باندې رحم وکړي.
د خبرونې ګډونوالو وویل پښتانه باید په هغو خلکو پسې ولاړ نه سي کوم چې د دوی په وینا د مذهب پر اساس په پښتون افغان وطن کې نفرت خپروي او خپلې ګټې ترلاسه کوي.
دا بوروال کاکړ چې تاسو ورورولې اونیزه خبرونه وړاندې کړله او اوس هم لجمنې سره سم ورسېدلې د بلې اونیزې خبرونې تاندې هیلې د دې خبرونې قربانه فرخنده صد.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
په دې پروګرام کې د وزیرستان د جنگ ځپلو سیمو د خزو د ژوند حال درکو. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د جنوري پر وشتما د بشري حقوقو فعالی او سیاستوالي د شمالي وزیرستان خیسور سیمه ته ولاړې او هلته د هغه ماشوم حیات خان وزیر لمور سره ولیدل چې په دې وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو په خبري شوی یو ویډیو کې دا ویلي وو پوځیانی بغیر له اجازه ته کور ته ځي. د بشري حقوقو فعالی ګلاله اسماعیل ویل دوی د حیات خان په کور کې د سناست ډیر شډور خو سره هم ولیدل. ګلاله وزیرستان ته د خپل سترګو لیدلې حال داسې وایي.
ګوره یو یو خدای چې مونږ ټولې پښتنې ښځې یو، که د مردان یو، که د صحابه یو، یا که د وزیرستان یو، بل دا چې مونږ ټول یو سیاسي تړون لرو د خاورې سره، درېیم دا چې مونږ ټول انساني حقوق له همېشه آواز اوچت کړی دی. نو ځکه چې کله په خیسور کې زمونږ یو خور سره یو خور دومره همت او بهادري نه کار واغستو چې هغه مخامخ راغله او هغې خپله کیسه وکړه، مونږ به دې باندې خبر وو چې زمونږ به دې سیمې کې دا به یو واقع نه شان دی، به ډېرې نورې واقع هم کېږي. دا مونږ ضروري ګڼل چې مونږ لاړ شو او مونږ خپل خور سره یو ځای ودرېږو چې زمونږ خور ډېر همت نه کار اغستی دی او چې هغې ځان هغه د یو زمونږ یو خور را پسې د خبرې وکړله. دا دې ټولو ښځو له دا خبره کوي چې مونږ لاړلو خیسور ته. نو هلته مونږ ته مونږ سره ډېرې ښځې ملاوي ټولې راغلې. مونږ ته دا پته ولګېدله چې دا صرف یو واقع نه ده، دا صرف د یو کور خبره نه ده، دا خو تقریبا د هر دویم کور ډیرو کورونو کې دا شانتې کېږي. خو زمونږ ته وویل چې زمونږ کور ته په ګڼ شمېر کې فوجیان راشي ورسره وسلحې هغوی مونږ باندې وسلحې ونیسي په مونږ باندې لاسونه پره کړي زمونږ کورونو ته تن نه راځي او زمونږ کورونو کې زمونږ کورونو ته تن نه راځي او بیزتي رالی کوي. دا شانتې یو وخت ده هغه مونږ سره نن ملاو شوله هغې وی چې هغه هغې سبق نه ویلې یو کاغذ ٹکڑا جان سره ساتلی وا او هر ځله به چې کله فوجان دغې کور باندې راغلل دغې د کور دیوال دننه به شو دغې کور ته نو هغې به په کاغذ باندې یو کرخه راښکله. نن هغې ځان سره یو کاغذ راوړو چې باندې بې شمېره داسې کرخه راښکله شوې یعنې بې شمېره ځله فوجان دغې کور د پاسه ختلي وو. اخره کې هغه ښځه تنګه شوله او خپل کور یې پرېښوده بل چېرته لاړله بل چا کره پناه واغستله.
ګلاله اسماعیل وایي دوی چې کله د خیسور یو کور ته داخل شول نو دوه جنکۍ د دوی په وړاندې راپرېوتي او د دوی په پوښتنه ورته نورو ښځو وویل چې دغه جنکۍ د پوځیانو په کورنو د چاپو نه د ویرې له وجې بې هوشه کېږي.
موږ خو چې څنګه یو کور ته دننه لاړو نو موږ داسې پنځه شپږ ښځې وو په دې وفد کتلو او موږ نور موږ ته خیرالې دپاره په څونه باندې سړي هم راوتو ښځې هم ډېرې زموږ خیرالې دپاره موږ سره ملاو دپاره او صرف خیرالې دپاره نه بلکې کوم دې واقع د خیسور دې سره د یو چیسي دپاره راوتو. نو اول خو چې موږ څنګه کور ته دننه شولو نو په دې کې اول یو جنۍ ترس په ځمکه راپرېوتله په دې کې چې ګورو بل جنۍ ترس په ځمکه باندې راپرېوتله موږ ډېر هیبت خوشو چې دا ونه نو موږ وویل شو چې دا دلته ډېر عام دي چې ښځې هیبت کې راشي او راوغوسي کې هغې باندې پینک اټیک راشي. نو که جنګ د هغې ذهني حالت دومره خراب کړ دی چې کله موږ رش وویني نو هغه وایي چې بیا زموږ په کور باندې حمله وشوله.
دا تاسو په خپل ولیدل چې لکه جنکۍ داس راغوزارې
شو زمونږ په ستر غوان تاسو زمونږ په مخامخ باندې دوی جنکۍ راغوزارې شو بل زمونږ ته چې کوم خبره د حیات مور وکړله او نور خو جوړ کړله هغه دا چې هغه چې مونږ کوم خبره حیات کوم بیان ورکړل او د حیات مور کوم نو هغه ټکي په ټکي باندې رښتیا ده هغه په خپل خبره باندې ولاړ دي هغه خپل خبره نه شاته کیږي او هغه سره دا هر څه کیږي دلته دا هر څه شوی دي او هغه غواړي چې هغه د خپل حق ملاو شي او دا چې کوم بیزتي سلسله روانه ده دا بس کړل شي.
د بشری حقوقو فعال او سیاستواله عصمت شاه جهان وای د خیسور پیخه د پاکستان د غټولو جنگ ځپلو سیمو یو آئینه ده چې پکې پوځي عملیات شوی دی او خلک په خصوصي توګه خزي او ماشومان یې د ذهني بیمارو سره مخ دي.
کوم په زار خبر دا جنگ زده علاقې چې کوم خزه ده دغه حیثیت دغه ژوند په خا زیات ځپلې ها دنیا هر کمه سیمه کې چې ولې نه وزیرستان چې دی هغه څه کې ظاهر خبره ده غریبانه چې کوم ظلمونه ته پورا دې مدیر راځي وشو یا روان دي زه دا وایم چې د هیڅور هیڅور کیس چې دی کنه دا د پاکستان چې کوم دا جنگ زده علاقې دي خاص طور د پښتنو علاقې دي دا آئینه دی او دا رنګې زرګونو واقعات شوي دي او زه دا وایم چې دا خوشکشه دې اوس بند کړی شي او دا علاقه چې ده دا اوس د پښتونخوا برخه جوړه شوې ده په کار ده چې دې کې ټول امن دا راوستونکي والا چې کوم کارونه دي هغه شي د دې علاقې آئینی چې کوم حیثیت دی چې دې وایي چې موږ فتح ختم کړله په کار ده چې هغه اوس سیټل ډسټرکټ چې څومره لوازمات یو کم ډسټرکټ ته ملاو دي په پاکستان کې هغه دایته هم ملاو شي او بل دا چې دا خلک چې کوم فوجان په دې جبر تشدد کې ملوث وو هغې ښځو هلته ښځې راغورځېدلې بار بار نو د دې دا مطلب دی چې هغوی بالکل د دهشت اوس برداشت قوت نه لري او د جبر انتها ده نو په کار ده چې د دې واقعاتو کې ملوث خلکو ټرایل وشي.
سیاستوال او د بشری حقوقو فعال جمیله ګیلانی وای وزیرستان د پاکستان د نورو سیمو نه ډیر په ورستو پاتې سیمه ده. هغه وای ښځې د پوځیانو په کورونو د چاپو وهلو نه تنګې راغلي دي.
تاسو به کنه دیدی یو خو مونږ چلاړو دا علاقہ ما په خپل ځاني خو په اول ځل د وزیرستان تلاړه نو د تاسو دا وګڼئ چې لکه بنده 200 کال وروسته یو وخت راشي یو لکه دا دومره او اویا کال په پاکستان دا بغیر کې سابولا او بیا دلته کوم انټرنیشنل او دا نیشنل ډرامې وشوې دا غي په نتیجه کې دا خلک دومره روسو پاتې دي چې تاسو سوچ نشئ کولای. نو ادا سیدا چې کوم تاسو کو دا منگا پدی کور کے تقریبا راتی سے دیر شخصے راغلے ہوئے نمونہ ٹولو سر خبرے اکڑے ناخی تاوی چھ دا دا سے کی گی دا روٹین تھی کی گی یوی خزے تا شکین ہو کے آغی لکل لسل نورتلل نو آغی وی چھ دا چھتم دا کر لے مارا اختل لی دیا کر لے چھ ماوش مار لے حضر دیر شنا زیادی وی وی کم رزل دی فوج جمع کور تر آغلے دی وی دا ذکر لو باسم کیا غی وی زٹو کی نو ذکر لو باسم ناخی دا دیر شنا زیاد کر لیا ہے پاک کاغذ باندھے رکھتے لیے نو دغه سی اگی دا وی چې دا خلق د شرم هغه لکه ای او زمون چې کم دی نو دا حیات مور یا دول او دا بل خزی چې کم وي وې چې زمان دا یعنی اوس هغه نشته لکه برداشت مو ختم شو زمون په وړاندې دوه خزی الګرابري وتی به هوش شو لکه نه د سي پینک اٹیک شو تو
بالکل
نو دا قسم صورت حال مو نو دا سیدھے چھ دا خوب یعنی ترکہ میں بڑا صورت حال یہ چھ تمرا تو یو خلق سرس تو پاتے اس آتے اور بیا گئی سرا ایسے قسم چلو کی گی نو زمان کو مختنے خوائن بھی ہوئے مونگ خلقان دو لتلیو چھ مونگ ور سرا سالیڈاریٹی شو کو مونگ ور سرا او آئیو چھ ستاسو پا شاہ باندھے تاسو خلق ولاڈ دی تو مغی دغه وی چھ مونگ تاسو ننور سن دی پکار پا زمان کو شاہ باندھے اترے گی
د ټولنیزو چارو فالا نرگس افشین خټک وای وزیرستان ته په لومړي سر ولاړه وی کتل چې په هر کور کې څوک نه څوک لا درک دي
چې کم د وزیرستان د خلکو ژوند د ځوان چې ډېر سخت من او یو داسې ژوند چې بالکل ورته به حیران پاتې شي چې دا هغه کم سخت ژوند دی دا هغه د خپل ایون د کور سړی لا پتا یا عمدہ آدمی والا راضی یا گئی لدم کیا نے اور کئی جو چت بمو کو کیمپ سے بمو لی کو دابو کو اغم ہو کو وہی آرمی والا راشی دا وہی کمرے کے جس عمرہ کپڑے زوڑن دی وی یا دا وہی پیٹ ہے او بیا دا خزو جوان کنا چی دا وہی سرا دا خپل کور ایون سڑینا او تا وہی کور نو کم دا سنسی دے لگیا گی دا چا زوین ہو دا چا توزا من ہو دا چا خاون ہو دا چا خاون لی قتل کر ہے وہ
گلالہ اسماعیل وائی دا یوازی حیات خان نه د چپلار او روري امنیتی اسکرو لزان سره بوتله وو د دغه کلی د هر کو نه یو توا او یادری کسان لا ترکه دي
پرزنت مونږ ډیرو ترکی ال سچ کومه خزر اغلی ودا شن د کی زوخر نه واچ راغه کور نه سو مسن نه روک نه به تر ک نه داغه د کور نه د شانت هر د بکور کی وسړې د شانت چې اغا تلو چت کړو خو جان نه په وهول وهول ورل تم رب د حال کړو چې اوس پورې هغه مازوران دی هغه مازوران چې ودی مونږ ته دا هم معلومه شولا چې دا کوم خدا خزه کمراغ له مخامخ خبرو کړل دا ډیر ډیر د مجبورینا او ډیر تنگ شولا یعنی چې ډېر زیاته تنگ شوله د دې ځینې نو هغه را پاسره او دا خبرې وکړه او مونږ ته الته خو ځو کوم پیغام را کړ ټول پښتنو د پاره هغه دا و چې مونږ आवाज اوچت کړ خپل ځان د پاره او د نورو خو د پاره مونږ आवाज اوچت کړ دې او زموږ ټول پښتنو د لا پیغام دې چې اوس تاسو په مونږ باندې ننګ او غیرت وکړي په مونږ باندې زموږ چې کوم کړ دې تلو زموږ د پاره دا یو ډېر دردناک عمل و چې مونږ وکړل چې وزیرستان نارت وزیرستان کوم قسم تباحال تباہال پروت وو کورونا الٹا اوسا پورے مارتی سکولونا الٹا اوسا پورے بجار دی سرکونا الٹا نیتی جوڑ بجلی الٹا نشتا ٹیلی فون الٹا نشتا خلقو سرا حس قسم لا دا بنیادی اصول جوان بنیادی سہولیات الٹا نشتا بل چکر لہر شو وزیرستان تی تبا وائی کنی چی تس دا سے ملک تراغ لی جگہ کب سر شوے دے فوجیان زائی بزائی اگاڑے یعنی جوان تنار من ندے تبا وائی بزرستا اس ہم جنگ دے اور فوجیان دی پکی اور دا خلقو بالکل جوان نارمل ندے
خزې د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخسي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
پښتنو خزو ځانګړي خبرونه تاندې هلي.
اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال ریڈیو دا.